السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پایل په خبرونو باندې کوو د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی نن په کابل کې د ایران له سفیر بهادر امینیان سره کتلی دي د ښاغلي کرزی د دفتر لخوا په ټوټر باندې په یو بیان کې راغلی دي چې په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو په اړیکو باندې اوسنی وضعیت او په تېره بیا په خواله رسنیو د وروستیو خبرو شوو ویډیوګانو په ارتباط باندې خبرې شوې دي. کرزی داسې وخت د ایران له سفیر سره کتلي چې په دې وروستیو کې په خواله رسنیو باندې ګڼې هغه ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې پکې ښایي افغان کډوال د ایران د ځینو خلکو او امنیتي ځواکونو لخوا ځورول کېږي. د دغو ویډیوګانو خپرولو ګڼ توند غبرګونونه هم پارولی دي. په همدې ارتباط پرون د ایران سفیر د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره هم کتلی و امیر خان متقی د دغسې ځورونو د سمدستي درېدو غوښتنه کړې خو د ایران سفیر ویلی دي چې دغه ویډیوګانې هغه خلک خپروي چې غواړي د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ورسوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند پارلمان بایکاټ کړ. په دې سره د نوي صدر اعظم لپاره یوازینی کاندید شاباز شریف دی چې د مخالفو ګوندونو په استازیتوب را مخکې شوی دی. د تحریک انصاف ګوند لخوا کاندید شاه محمود قریشي اعلان وکړ چې د دوی د ګوند غړو پریکړه وکړه چې د صدر اعظم د ټاکلو په پروسه کې ګډون نه کوي او له پارلمانه استعفا کوي. د مشرق نیوز په نوم یوې ایرانۍ ویبپاڼې ویلي د افغانستان د پخواني حکومت یو چارواکی په ایران کې د وسلوالو کسانو د جذب په تور نیول شوی. د آزادې اروپا آزادي راډیو فردا څنګه چې ایران ته خپرونې کوي په دې موضوع راپور ورکړی او ویلي دي د موضوع زیات جزئیات نه دي خپاره شوي. انډیپندنت فارسی بیا د وري میاشتې په درېیمه ویلي د هاشم رئیس په نوم دغه پخواني افغان چارواکي غوښتل ایران کې کسان جذب او د روسیې پر ضد جګړې لپاره یې اوکراین ته ولیږي. هاشم رئیس د افغانستان په مخکېني حکومت کې د جوزجان والی پاتې شوی دی. او د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم نن له ازبکستان څخه ماته وخوړه. د دوی لوبه د آسیا د ملتونو جام د اتلولیو سیالۍ د غوراوي په پړاو کې وشوه. افغانستان 15 ګولونه وخوړل خو یوازې یو ګول یې ووهه. دا د افغانستان دویمه لوبه وه. افغانستان خپله لومړۍ لوبه 4-4 له تاجکستان سره مساوي کړې وه. تمه د سبا له نیپال سره مخ شي. د آسیا د ملتونو جام د فوټسال اتلولیو سیالۍ د غوراوي لوبې په قرغزستان کې روانې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. رازو د پروګرام د مطالب و معرفي ته د مخکېني جمهوري نظام یو لوړ پوړی پوځي جنرال سمی سادات وایي له اختر وروسته د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انسجام بهیر پیلوي.
طالبانو داسې وچ مجبوریت ته درولي یو چې موږ بیا سلا راواخلو او د سلا په زور سره خپل وطن آزاد کړو.
تحریک انصاف ګوند د پاکستان له پارلمانه استعفا وکړه. د دغه ګوند لخوا کاندید شوی شاه محمود قریشي د استعفا اعلان وکړ.
آج هم مستفی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں.
په دې سره د صدر اعظم د څوکۍ لپاره د مخالف ګوندونو کاندید پاتې دی شهباز شریف. په دې باندې به هم راپور درته ولرو چې په ننګرهار کې خلک د خوراکي توکو د لوړې بیې څخه شکایت کوي.
دوو بورې واغستله په 2500 نازبرای خدای په هغه د $130 وخته په ماغه ورځ باندې په 2500 وه. اوس په $80 کې ډالر دی. اوس بیم په 2500.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
را بشو. د پروګرام اول مطلب ته د مخکېني جمهوري نظام یو لوړ پوړی پوځي جنرال سمی سادات چې اوس په بهر کې دی وایي له اختر وروسته به د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انسجام بهیر پیل کړي. ښاغلي سادات په یو صوتي پیغام کې رسنیو ته ویلي له اوسني حاله د افغانستان د ژغورنې لپاره به له هرې وسیلې کار واخلي. سادات په خپل رسمي فیسبوک پاڼه هم د دې موضوع په اړه خبر شوی ریپورتونه شریک کړي دي. خو د طالبانو حکومت بیا وایي پر ضد یې څوک د درېدو مجال نه لري. جزئیات په دغه ریپورت کې
ښکاري چې ورځ تر بلې د طالبانو د حکومت او د مخالفانو ترمنځ د جوړجاړي لپاره د سیاسي حل دروازې مخ په بندېدو دي. وروستیو کې په بیلابیلو ولایتونو کې په مختلفو نومونو یو شمېر کسانو د طالبانو د حکومت ضد وسلوال پاڅون پیل کړی. خو تر ټولو تازه یې د افغانستان د مخکېني وسلوال پوځ د یو لوړ پوړي جنرال سمی سادات څرګندونې دي چې وایي دوی نور اړ دي چې د افغانستان د خلاصون لپاره لاس په کار شي. ښاغلي سادات په یو غږیز پیغام کې چې تر ډېره یې مخاطبین د مخکېني جمهوري نظام امنیتي او دفاعي ځواکونه دي ادا کړي چې طالبانو د افغانستان د دښمنانو هغه هیله پوره کړه کومه چې یې له افغانستانه د کادرونو د تیښتې او د بنسټونو د ویجاړۍ لپاره درلوده. ښاغلی سادات ټینګار کوي چې له اختره وروسته به د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انسجام بهیر پیل کړي.
خپل د وطن لپاره به عملي اقدامات وکړو چې په دې عملي اقداماتو کې سیاسي فعالیت هم شته، مدني حرکت هم شته او مصالحانه کارونه هم شته. متاسفانه چې بله چاره نه لرو، طالبانو داسې وچ مجبوریت ته درولي یو چې موږ بیا سلا راواخلو او د سلا په زور سره خپل وطن آزاد کړو.
جنرال سمیع سادات د جمهوري نظام پر مهال په څو مهمو پوځي پوستونو دندې مخته وړي چې تر ټولو وروستی هغه یې د کابل د امنیت د عمومي مسؤل په توګه و. هغه د میوان قولي اردو قمندان او د ملي پوځ د ځانګړو ځواکونو مشر هم پاتې شوی دی. خو طالبان بیا د خغري سادات د څرګندونو په خبرګون کې وایي که دا ډول کسان د دوی له عمومي بخنې استفاده ونه کړي او بیا په کوم کار لاس پورې کړي، له سخت دریځ سره به مخ شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا سمته آسانه ده، هر څوک کولی شي دا اوچ په واقعیت دا چې په افغانستان کې نور د چاته مجال نه پاتې څوک مخالفت لاس پورې کوي یا جګړې ته ځلخ.
د طالبانو د حکومت ضد د یو نوي حرکت د پیل خبره داسې مهال مطرح کیږي چې همدا اوس د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ملي مقاومت جبهې او ځینو نورو پاتسون کوونکو لخوا له طالبانو سره جګړه روانه ده. موده وړاندې سیګار یو راپور کې ویلي وو د افغانستان د مخکینی وسلوال پوځ یو شمیر کمانډویان هم د طالبانو ضد جبهو سره یو ځای شوي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه اوس به ورشو پاکستان ته چې له څو ورځو له سیاسي کړکېچ سره مخ دی. د آزادې اروپا مشال راډیو ایډیټر داود خټک دغه مسایل نږدې څاري. هم دا اوس را سره په سټوډیو کې دی، تازه څه دي؟
اوس لږه شیبه وړاندې د دلته راتلو نه وړاندې د پاکستان چې کوم پخوانی د خارجه چارو وزیر او د شابه شریف سره په مقابله کې هغه هم د وزیر اعظم کاندید و، هغه خپل استعفا اعلان کا د ممبرشپ نه، اسمبلی د ممبرشپ نه.
ہم نے تحریک انصاف عمران خان کی مشاورت میں تحریک انصاف کے دوستوں نے فیصلہ کیا ہے اس ناجائز حرکت میں ہم شامل نہیں ہوں گے، ہم آزاد پاکستان کے خواہاں ہیں. آج ہم
دا شاه محمود قریشی دی په خپل ډیسک باندې ادری دو کله چې دا اجلاس کېدو او دی وی چې مونږ د عمران خان په مشوره سره دا فیصله کړی دا چې مونږ د دې اجلاس نه بایکاټ کوو او د دې اسمبلی نه مونږ خپل استفاګانې ورکو، مونږ د دې برخه نور نه جوړیږو.
لدی سره به اوس کېږي یوازې به شاباس شریف ولاړوي صدر اعظم ته کسنګه
هم دا سیدا بالکل اوس یوازې شاباس شریف پاتې شو په میدان کې. او اوس چې زه ستاسو سټوډیو ته راتلم نو د دې نه وړاندې د سپیکر هم بدل شو، ځکه چې د عمران خان د پارټۍ چې کوم سپیکر ونو هغه هم خپل سیټ پریخو، نو د هغې په ځای باندې نواز شریف د پارټۍ یو کس راوړاندې شو، پخوانی سپیکر ایاز صادق. او اوس هغه د دې جلسې مشري کوي، ناستې هغلته کې، او هغه به د شاباس شریف نوم اوس اعلانوي. خو د هغې دپاره یو ووټنګ په کار دی، رای اچول کیږي چې کله رای واچول شي شاباس شریف به اعلان شي.
تاریخ انصاف خو په یوازې څه باندې یو نیم سل کسان درلودل، اوس څومره کسانو استعفا ورکړي؟ آیا ټول استعفا ورکړي؟
په ظاهر خو شاه محمود قریشی او د تحریک انصاف یو څو نور مشرانو داسې ویلي دي چې دغه ټول په جمع استعفاګانې ورکوي. خو مونږ ته چې کوم اطلاعات را رسیږي نو ډیر غړي داسې دي د عمران خان د ګوند چې هغوی استعفاګانو ورکول ته تیار نه دي. دویمه خبره چې کومه ډیره مهمه ده، دا مطلب نه دی چې شاه محمود قریشی استعفاګانې اعلان کړي نو استعفاګانې منظوري شوي، بلکې د دې طریقې کار دا دی چې سپیکر چې څوک د دې مشر وي دغه اسمبلی، اوس به هغه یو یو کس راغواړي او د اغنه به تپوس کوي چې تا استعفا ورکړي، چا غد تم اوي مخه مخ چې ما استعفا ورکړي الله به استعفا منزوري.
نو په دې سره به د نوي صدر اعظم د رایګيري مراسم هم او د مجلس هم ځنډيږي؟
نه، دا خو بیا ورستو عمل دی، دا د استعفاګانو منزورول او نه منزورول، مجلس به هم داسې روان وي، دا به صدر اعظم منزوري، بیا به ما خام د دنه ولسمشر عارف الوی سوګند اخلي، او چې کله دنه سوګند والی چې د وزیر اعظم شي سوګند نیوالی نو د سره به دا یو مرحله مکمل شي، بیا به هغه مرحله ورستو راځي.
د اوس لپاره شاباس شریف وازینه کان د دې چې د مخالفو ګوند
هم اوس چې ما او ته خبرې کوو دا شاباس شریف یوازینی کاندید دی او ښکاری هم داسې چې هم دی به منتخب شي.
په نورو اسمبلیګانو کې څه چل روان دي؟
دوا لکه څنګه چې دینه مخکې مونږ ذکر کړو چې په پنجاب کې خو لمخکې نه حالات ګډوډ دي، نو الته کې خو خبره تللې ده د پاکستان یو عدالت ته، محکمې ته چې های کورټ وته ویل شي په پنجاب کې، هغه به فیصله کوي. خو په خیبر پختونخوا کې، پېښور کې چې د عمران خان د ګوند حکومت دی، او الته چې کوم گورنر وو شاه فرمان، هغه اوسوس زما د راتلو نه وړاندې خپل استعفا اعلان کا. او په کراچۍ کې هم چې کوم گورنر دی په سند صوبه کې، الته خو کسه هم د پیپلز پارټي حکومت دی، خو گورنر بیا د مرکز ناراضي د عمران خان د پارټي دی، عمران اسماعیل د غنوم دی. نو هغه هم ویلي دي چې هر کله چې شهباز شریف اعلان شي چې دی وزیر اعظم شو، نو په هغه وخت باندې به زم بیا استعفا ورک.
ډیر مننه کوم داود خټک د آزادي اروپا مشال رادیو ایډیټر، چې د پاکستان د روسي سیاسي حالات او کړکیچونو په اړه باندې معلومات را سره شریک کړل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د افغانستان لپاره په قطر کې میشت جرمني سفیر مارکوس پوتزل له طالبانو پوښتلی چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه ځواب ووایي. ښاغلی پوتزل دا خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له رئیس سهیل شاهین سره لیدنه کې کړې ده. خو ښاغلی شاهین وایي د جرمني سفیر ته ویلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستل د دوی د مشرتابه په امر پورې تړلې مسله ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو موضوع د طالبانو د حکومت لپاره په یو حیثیتي مسأله بدله شوې ده. نږدې اتم میاشتې په پوره کېدو چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي له کوم مشروع دلیل پرته تړلې دي، خو هر ورځ دا دریس په کور دننه او نړیواله کچه غندل کېږي. تازه د افغانستان لپاره په قطر کې میشت د جرمني سفیر مارکوس پوتزل له طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه پوښتلي دي. خغلی پوتزل دا خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین سره پرون لیدنه کې کړي. خغلی شاهین ازادي رادیو ته وویل د افغانستان لپاره د جرمني سفیر ورته ویلي پوهیږي چې طالبانو دا نه دی ویلي چې د نجونو تعلیم مطلق بند دی، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي به کله خلاصېږي. خو سهیل شاهین د پوښتنې ته تکراری ځواب ویلی دی.
دا موضوع د مشرتابه مقام د امر ثانی او جامع طرح پورې تعلق لري. کله چې امر وشي هغه به هم خلاصيږي.
لدی وړاندې د طالبانو د پهنې وزارت هم ویلي لشپګم ټولګي پورته د نجونو د خونځو د تړلو پریکړې مشر مولا حبت الله خونزاده کړی ده. خو لدی ټولو سره سره هر ورځ په افغانستان کې او لدی هواد بهر افغانان او هم بهرنیان له طالبانو غواړي چې نور افغان جوني ل خپل مشروع حق محرومي نکړي. د حق غوښتنې د روان کمپاین په دې لړ کې تیر شپه په پرتګال کې میشتو د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ځنې لوبغاړو په بیننس کلب کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په موخه کمپاینیزه دوستانه لوبه کړې ده. په دې لوبه کې ګډون کوونکو لوبغاړو پر خپلو جامو د نجونو ښوونځي پرانیزي شعار لیکلی وو. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي او د روان د ختیسي مسؤلي سمیرا کریمیار ازادي راډیو ته وویل له دې لوبې د دوی موخه دا وه چې نړیوالې ټولنې ته وښيي چې افغان نجونې له کوم ډول بد برخلیک سره مخ دي.
له نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو کمیسیون او اروپایي ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې د نجونو ښوونځي پرانیزي، ښځو ته وخت ورکړل شي او تر خوایې سیاسي مشارکت کې ونډه ورکړل شي.
شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ کمپاین پیل شوی او هر ورځ د بېلابېلو هشټګونو له لارې له طالبانو غوښتل کېږي چې نجونو ته اجازه ورکړي څو ښوونځیو ته ولاړ شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ذاتي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه لای نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې جوګان
ازادي راډیو په شلکلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وربښون انګرار ته الته خلق دی. روژې په میاشت کې د خوراکي توکو له زیاتې لوړېدو شکایت کوي. پام وکړئ دغه رپورت.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي شکایت کوي چې د روژې په مبارکه میاشت کې د ښار هټیوالو د لومړنیو خوراکي توکو نرخونه زیات کړي چې له عملی دوی له سختو ستونزو سره مخ شوي دي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي تازه ګل او مجتبا د جلال آباد ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د خوراکي او غیر خوراکي اړینو توکو نرخونه کنټرول کړي.
اوړو بورې واخیستله په 2500 نازبرای خدای په هغه د $130 وخته په هغه ورځ باندې په 2500 وه، او اوس په $80 کې ډالر دي، اوس بیا په 2500 ولې نه؟ اوس خو امارت اسلامي دی، موږ امارت اسلامي نه غوښتنه کوو چې د توکو بیه له کنټرول کړي.
پریده چې دا غریب څه له خیره سره دا روزی وزپي چې خو برابر شي، باید موږ د ښاروالۍ نه غوښتنه کوو چې دغه نرخونو کنټرول وکړي.
بل لور ته د جلال آباد ښار اټایوال د لومړنیو خوراکي توکو د بیې لوړېدل مني، خو زیاتوي چې نرخونه د دوی په لاس کې نه بلکې د هغه سوداګرو په لاس کې دي چې دوی ترې نه په عمده ډول توکي پیری. دوه تنه هټیوال عمر خان او سید اصغر وایي
حیران پاتې چې کومې خواته سړی لاړ شي. سادم د ملک څخه خراب دی، عوام هم ټول غریب دی، او کاروبار هم نشته، نه خامخا یو دی او مشکل سره بيخي دا ټول عوام خلک.
یو دکاندار مخکې مثال 2000 روپۍ دکانداري کوله، نن 1000 روپۍ دکانداري نه کوي.
د خلکو د شکایتونو پر وړاندې د جلال آباد ښاروالۍ ویان بختی جان مراد ویل چې ښاروالۍ د نرخونو د کنټرول لپاره کمیټې جوړې کړې. هر هټیوال چې له نرخنامې سرغړونه کوي هټۍ به یې تړل کیږي او لوړه جرمانه به پرې کوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د بریتانیا دفاع وزارت وایي د اوکراین پر ختیځو ښارونو دونیتسک او لوهانسک د روسیې د پوځ توغندوی حملې لا هم روانې دي. د بریتانیا پوځي استخباراتو همدارس خبرداري ورکړی چې په دونیتسک سیمه کې د روسیې د پوځ لخوا د فاسفورس لرونکو مهماتو کارول ته په پام د اوکراین په ماریوپول ښار کې هم د دې وسلو د کارولو احتمال شته. پام وکړئ په دې اړه د احمد تکل رپورټ ته.
د بریتانیا دفاع وزارت خبر ورکړی چې د اوکراین په ختیځ کې پر لوهانسک او دونیتسک ښارونو د روسیې د پوځ توغندوی حمله لا هم روانې دي، او اوکراینی ځواکونو په بیلابیلو سیمو کې د روسي ځواکونو څو حمله په شا تمبولي. د برتانیا پوځي استخباراتو چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د بهیر په اړه منظم معلومات خپروي نن وویل چې اوکراینی ځواکونو د ځوابي حمله پر مهال د روسیې د پوځ ټانکونه او نور وسایط او د توپچی تجهیزات ویجاړ کړي دي. راپور کې راغلی چې په دونیتسک کې د روسیې د پوځ لخوا د فاسفورس لرونکو مهماتو کارول همداراز په کلا بند شوي بندري ښار ماریوپول کې هم د دې ډول وسلې د احتمالي کارولو ښکارندوی کوي. د برتانیا استخبارات همداراز زیاتوي چې د اوکراین په جګړه کې پر نارهبری شویو بمونو د روسانو ډیره تکیه د ملکی او پوځي اهدافو په توپیر کې د دوی وړتیا راکموي، او د بمباریو پر مهال د ملکی وګړو د تلفاتو خطر خورا زیاتوي. د برتانیا د پاوز دارا پور د خپلواکو سرچینو لخوا تر اوسه نه دی تایید شوی. د روسیې پاوز د پلازمینی کیف او سومی ښار په ګډون د اوکراین په ګڼو سیمو کې د ماتو له لړۍ وروسته وویل چې له دې وروسته به د عملیاتو ډیر تمرکز د اوکراین د ختیځ پر سیمو وي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ، تر هغه وروسته به نوري اسنوري ته غوښ شئ چې ټولنیز او اقتصادی رپورټونه وړاندې کوي.
د فوټسال د اسیایي ملتونو جام ته د لارموندنې په سیالیو کې نن د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې خپله لوبه ازبکستان ته 1-5 په وړاندې وبایلله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز ماشوف نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لپاره یوازینی ګول علي امیری ووهه. ښاغلي ماشوف وویل چې افغان لوبډله به خپله وروستۍ لوبه سبا د افغانستان په وخت غرمې په 12:30 د نیپال په وړاندې وکړي. پرون افغانستان خپله لومړنۍ لوبه له تاجکستان سره مساوي کړې وه. د متون بابا او جهاد سنگین لوبډلې په خوست کې د روژې مناسبت ته پیل شو سیالیو پایلو بیت لارو منده. د بدني روزنې ورزش ادارې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلې دي په لومړی لوبه کې چې د متون بابا او نیو سټارز لوبډلو ترمنځ وشوه، متون بابا د وش په تومنډو په توپیر نیو سټارز لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دویمه لوبه کې د جهاد سنگین لوبډلې د 1.5 منډو په توپیر د شمال ځوانانو لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا لوبې دوه ورځې مخکې پیل شوې وې چې پایلو به سبا د متون بابا او جهاد سنگین لوبډلو ترمنځ وشي. او د هند کرکټ غوره لیګ سیالیو کې نن سن رایزر حیدرآباد او گجرات ټیټانز لوبډلې د دې لیګ 21مه لوبه کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت 6:30 د هند په ممبئی ښار کې پیلېږي. ګجرات ټیټانز د هند غورالیک په سګنې لوبو کې خپلې درې واړه لوبې ګټلې دي او سنرایزر حیدرآباد په درې لوبو کې یوه ګټلې او دوی بایللې دي. سنرایزر حیدرآباد افغان لوبغاړی فضل حق فاروقي له ځان سره لري او په ګجرات ټیټانز لوبډلې کې درې افغان لوبغاړي راشد خان، رحمان الله ګربز او نور احمد دي چې تر دې دمه یوازې راشد خان ته د لوبېدو چانس ورکړل شوی دی.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه او نیکه هیله د خبرونه په دې برخه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم. په دې برخه کې مو د مسلې ته کتنه کړې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنې دون نږدې اتمیاشتې پورې کېږي، خو مشر ملا حبت الله اخندزاده ولې په عام مزر کې نه راڅرګندېږي؟ په کونړ کې به د موټر پلورونکو شکایتونه واوري چې وایي کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي. او ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبرو. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنې دوه نږدې اته میاشتې پوره کېږي، خو لای مشر ملا هیبت الله اخندزاده د عامو خلکو په منځ کې نه دی لیدل شوی او نه یې هم کومه ویډیو خپره شوې ده. د طالبانو د حکومت چارواکو په کراتو ویلي چې مشر ژوندی دی او په تیرو څو میاشتو کې د هیواد یو شمېر ولایتونو ته سفرونه کړي، خو د خپلې دې ادعا د اثبات لپاره یې کره شواهد نه دي وړاندې کړي. پوښتنه دا ده چې اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ولې مشر په عام محضر کې ځان نه ښکاره کوي؟ نور په دې راپور کې
د طالبانو مشر ملا حبت الله اخندزاده چیرې دی؟ هغه پوښتنه چې لکلونو مطرح ده، خو وروستیو نږدې اته میاشتو کې د بل هر وخت په پرتله ډېره پوښتل کېږي. وخت د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته د ملا حبت الله اخندزاده له ادرسه درې فرمانونه خپاره شول، خو پر هیڅ فرمان نه لاسلیک لیدل شوی نه دا ویل شوي چې له کوم ځایه یې خپور کړی دی. د دې تر څنګ طالبانو ویلي هغه له کندهار، هلمند، هرات، فراه او روزګان ته سفرونه کړي، له ځایي چارواکو، دیني عالمانو او مخبرو سره یې کتلي، خو له دې لیدنو یې هم هیڅ ویډیو، تصویر او انغږ رسنیز نه شو. پوښتنه دلته ده چې ولې د طالبانو مشر لا هم د خلکو مخ ته نه حاضرېږي؟ دې پوښتنې ته د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد ځواب تکراری او ساده دی.
اسلامي مرد زعیم امیر د څرګندېدو په مورد دومره وایو چې په مناسب وخت کې به انشاءالله دا کار وسي. طبعا اوسني شرایط لږ فرق کوي له تیرو زمانو سره،
خو خلک بیا وایي طالبانو څو ځله ژمنه وکړه چې مشر به یې ژر ځان وخی، خو دا ژمنه یې پوره نه کړه. مدني فعال متی الله شهاب وایي حکومتي خدمات په ټپه ولاړ دي او د اوسني زمان او د خي حکومت ولې اړتیا ده چې د طالبانو مشر د خلکو اندېښنو ته ځواب ووایي.
امیر المؤمنین چې دوی مشر دی باید راخکاره شي، د ولسونو سره مخامخ کینی، خبرې اترې وکړي، د دوی مشکلات واوري، دوی وړاندیزونه واوري، د دوی چې کوم شیان دي هغه نږدې وګوري، حالات وګوري، د سیاستمدارانو سره د افغانستان د حکومتداري سیستم لا ورغوي.
کابل میشته روح الله تلاش بیا وایي د طالبانو د مشر نرات سرګندې دوه بي باوري زیاته کړې ده.
غوړه ده چې د دغه اندېښنو او د دغه پښتنو د ځوابولو لپاره د دوی مشر باید راخره شي او مخامخ د خلکو پښتنو اندېښنو ته باید ځواب وایي.
دوی دا وړاندیز هم کوي کچېره د طالبانو مشر د ستونزو له امله د خلکو منستنه حاضرېږي، دوی به ورسره د خبرو لپاره خپل استازي ورولېږي څو د خلکو له مشکلاتو خبر کړي. خو داسې ادعا هم کوي چې د طالبانو مشر ملا حبت الله ژوندې نه ده. شنون کې او د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد:
انساني طبيعت لمخې کوړت وکتل شي، بیا د طالبانو د رفتار لمخې، بیا د طالبانو کې د ډلې وډل بازي لمخې، په قدرت د ډېر زیاتې لیوالتیا لمخې، د مې توب لمخې، منطقي نه ده چې دا سړی کې ژوندۍ وي لري وس نه معلوم وایي لري ورکو نه ځای چالي دلای نه نه جوړه ور دلای نه رنگ لیدلای.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ټینګار کوي چې مشورې ژوندې دي. د جمهوریت نظام پروسیو کې ځنې استخباراتي راپورونه خبره شول چې ګنې د طالبانو اوسنۍ مشر ملا حبت الله ژوندې نه دي، خو دا راپورونه رسمان تایید نشول. د دې ترڅنګ طالبان رښمنه کړې و چې ژر بدلو یو مسایلو پاړه د پریکړې کولو لپاره یو شورا جوړ کړي، خو له نږدې اته میاشتو واکمنۍ وروسته په دې کار بریالي شوې نه دي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا وایي د بهرنیو فشار او کورنۍ مسایل د دې لامل شول چې طالبان ونه شي کولای هر څه ژر دا ډول یو شورا جوړ کړي.
پدې نسبت باندې طالبان زما فکر باندې ته نه دي خلاصي ویجري په ملت کې د هر قوم او د هر فریق او د هر طبقه خلک راووالي هغه په شورا کې داخل کی او شورا جوړ کی حضورت ته تسته.
اوس پښتنه ده چې د یوشتمې پیړۍ په دې معاصر زمان کې یو شخص کولای شي د ټولو چارو پاړه په یوازې سر سالم او داسې پریکړه وکړي چې د ټول ملت په ګټوي. ورستیو کې د طالبانو د پهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان ازادي رادیو ته وویل لشپګم ټولګي پورته د نجونو د خونځو د بندولو امر د طالبانو د مشر ملا حبت الله لخوا شوی. هغه څه چې په کور دننه او نړیواله کچه پراخ منفي غبرګون درلود، دې پریکړې ته په کتو دا اندېښنه لا ژورېږي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه ټول تصامیم یوازې یو شخص نیسي، هغه چې لا د افغانانو منسته نه دی حاضر شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم وایي چې د دوی په حکومت کې هر اداره د خپلو چارو مسؤلیت لري، خو لویې پرېکړې د دوی د مشرتابه د مقام لخوا کیږي.
لویو مسایلو دپاره د تصمیم ګیري مرجع واحده وي، خو اسلامي امارت کې هم داسې داسې امیر مقام هغه د لویو پرېکړو تصمیم او قطع دریځ صلاحیت لري.
دا اندېښنه هم شته چې شاید افغانان د یوې اوږدې مودې لپاره د خپل حق یعنې د رایې ورکولو او د خپل زعیم د ټاکلو له واکه بې برخې شي، هغه ډول چې طالبانو د خپل لومړنۍ واکمنۍ پر مهال د خلکو له نظر اخیستو پرته نږدې 4.5 کاله همداسې یو ډول نظام جوړ او پر افغانانو حکومت وکړ.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
په کونړ کې موټر پلورونکو وایي کاروبارونه په ټپه ولاړ دي او د کرایې کړو ځایونو د کرایې پیسې هم نشي پوره کولای. دوی یو عمده ستونزه د نغدو پیسو کمخبولي. نور تفصیل زموږ د خبريال په دې راپور کې.
45 کلن خان محمد د سپینرنګي ټوډي موټر خوا کې ولاړ دی، وای دوونه کیږي چې د موټر پلورلو لپاره بارګینون ته زیرازي، خو تر اوسه په دې نه دی بریالی شوی چې موټر وو پلوري او خپل ستونزې پر حل کړي.
سار مې د کور لګاړه را روان کوم، ما چې دا به خرڅ کوم مجبور او قرضدار یم، ما کور کې نیم سودا مودا نه و، بس بارګین نه چلاړم، هغه را ته $5,000 ولاړو. بارګین والا را ته ویل چې ₹3,000 به درکوم، ما چې دا خو به خزلم دی، ₹1,000 تاوان به کوم، ₹500 تاوان به کوم، ₹3,000 تاوان. طرف د کور را روان شوم، ما ډېر پخر دی ډېر بد ورې سره مخ
د بارګینونو مالکان هم لورته ستونزو سره ټکوي. وای په افغانستان کې دراغلي سیاسي بدلون روسته مارکیټ په ټپه ولاړ دی. د اسدآباد یو تن بارګین لرونکي ولی محمد خان راته وویل په تیر وو میشتو کې یو موټر هم نه دی پلورلی او یوازې په بارګین کې د ولاړو موټرو ساتنه کوي.
وو میشته زمو غالبا نو شول چې مونږ د یو موټر سودا نه دا کړی نه شو کوله، ځکه چې هر موټر هم د نیمه بې نه زیاته تاوان کوي. چې مونږ په شلو کالو کې کومه ګټه کړې د ولا چې اوس 15 میشتو کې زمونږ د لاس تللې د خپل موټرو تناسي او سره خپل څوکیداری کوي او نورم د تاوان او د غربت سره مخ یو. زمونږ کې کرایانې دي، د واشپزانو دي، د مونچینو دي، دا هر څه حسابونه به مونږ په سیمداسه د جبه سٹارټ دی.
محمد یوسف بارګین کې د توت ونی سیوري ته په پروت کټ کې لاسترزن ناشته وای. خلک چې ورسره ولاړو موټرو ته ګوري فکر کوي چې دوی بډای دي، نو هر غریب کونډا یتیم او نور بې وسه کسان د مرستې په نیت راځي، خو خلک خبر نه دي چې دوی خپل د پولې ټخ ته ناشتي.
موږ نه خلک تمه کوي چې دا بارګینین دي پیسې دار خلک دي دلته چرشي زمونږ جوونو کې ځان لاس نه چولور کو الله پر ازک.
بارګین لرونکي زیاتوي چې د کاروبار د کمزوري کېدو لامل د سلګونو زرو کسانو بیروزګار کېدل او په بانکونو کې د خلکو پیسې حسابېدل دي. دوی له حکومتي مسولینو غواړي چې وسنیو پر ټپه ولاړو اقتصادي حالاتو ته د حرکت ورکول لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل مشرانې هڅه کوي چې وسنیو اقتصادي مشکلاتو ته د حل لارې پیدا کړي او د بانکونو په ګډون ټول چارې عادي حالات ته راوګرځوي.
یو خو دا د بارګینونو کاروبار اکثرا د خلک په ډالرو دغه ګاډي اغستل خرڅول کوي، نو دا ډالر په وجه باندې هم چې هغه ډالر په ځای ولاړ نه په دغه وجه هم د خلکو هغه کاروبار باندې اثر غورځيږي ضرور. نو موږ دغه د بارګینونو والا ته هم ډاډ ورکو چې ان شاء الله ستاسو کارونه به هم په ښه کېدو شي.
په کونړ کې د بارګینونو مالکان په داسې حال کې د کاروبار له نشټوالي شکایت کوي چې څه باندې 200 ورځې وړاندې طالبانو بیا واک ترلاسه کړی، خو لا هم حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلې او هم دا وجه ده چې په هیواد کې سوداګریزي او نور اقتصادي چارې بیرته خپل ځای ته نه دی راغلي.
او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پریښي دي.
السلام علیکم، د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د پټي خرچي کرینا ساسه پیغام ته دم چې دا ته څو کسان ملکان دي، هغه کسان دي چې هغه دوی ورته محتاج دي او هغه یې کار باندې یا کار په یی کلینیک والا یا موټر والا یا کلشي والا او بس فار غریب او بیچاره فری دي. موږ د لوړو مقاماتو نه غواړو چې د دغه خلکو مخه ونیسي او داسې خلک وقت ورنکی وسلام بھائی سر.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، ملون خبر گم ملا حکومت کروائی رہی تشا طور کی حکومت خواتین منسوخ ملی یو پنچانه درغړی
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکتوب ووایي د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدي
00420221234
دا برخه هم دومره و زنوریاس نوري له تاسو اجازه غوړم خو زموږ له همکارانو سره پاتې شئ
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې ورزو لاندو خبرونه ته د افغانستان مخکینی جمهور رئیس حامد کرزی په کابل کې د ایران له سفیر بهادر امینیان سره کتلې دي د ښاغلی کرزی په ټوټر باندې په یو بیان کې راغلی چې په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو په اړیکو باندې په تیر بیا په خواله رسنیو کې د ورستیو خبرو شو او ویډیوګان او ریپورتونه پاکله خبري شوې دي په خواله رسنیو په دې ورستیو کې ویډیوګان خبري شوې چې خی په ایران کې افغان کډوال دي ایرانی ځواکونه او ځینو ایرانیانو لخوا زورول کیږي د پاکستان تحریک انصاف ګوند پارلمان بایکاټ کړ په دې سره د نوي صدر اعظم لپاره یوازینی کاندید شهباز شریف دی چې د مخالفو ګوندونو په استازیتوب را مخکې شوی دی تمه ده چې په څو شیبو کې د شریف د ټاکلو لپاره پارلمان کې رایګیری وشي د افغانستان د فوټسال ملي ټیم نن له ازبکستان څخه ماته وخوړه افغانستان او ازبکستان د آسیایي جام د غوراوي سیالیو کې یو بل سره مخ شوي او افغانستان 15-1 له ازبکستان ماته ومنله په پروان کې د طالبانو یو امنیتي چارواکی وایي د غولایت کې تر وسلوالي نښتې ورسته د اختطاف کوونکو یو مشر او د هغه درې ملګري نیولې دي او د مشرق نیوز په نوم یوې ایراني ویبپاڼې ویلي د افغانستان د پخواني حکومت یو چارواکی په ایران کې د وسلوالو کسانو د جذب په تور نیول شوی دی لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي د تو خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو وی پانی ازادي رادیو دات کام ته ورشي خبرونه هم درنګ په د ازادي په فیسبوک باندې هم لوستلی شي آدرس مو د facebook.com/azadiradio اوس دوا 19 پروګرامونه لرو د سپورت نړۍ پروګرام د لوبو له میدانه او تاندې څنګه چې د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام دی هیله تر پای وو
The Lobo, Le Maidana.
Mohamed Shahzad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشي په دې هله چې روغ او جوړ اوسې د لوبو میدان په یو بلخ 19 خبرونه کې مو هرکلی کوم هله چې د روژې مبارکه میاشت در باندې په خوخی تیر شي پرونه خبرونه کې اوري چې د روژې په میاشت کې کوم وخت د ورزش کولو لپاره مناسب دی د غشان بعد پلی تک یا قدم وهلو غټ هم درته بیان کړو د افغانستان کرکټ بورډ د انګلند لوبډلې په خوانی توپ وهون کې ګراهام توروف د ملي لوبډلې د مشر روزن کې پتوګه ګمارلې ده په دې اړه هم خبر لرو خو په فایل کې د تیرونی مهمه ورزشي پیخي
د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د پاکستان د کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان یونس خان یې د خپل لوبډلې د بیټنګ روزونکو ګمارلای دی یونس خان په متحده عربی اماراتو کې د افغان ټیم سره د بیټنګ په برخه کې همکاري وکړي د افغانستان کرکټ بورډ همدارس د پاکستان د کرکټ پخوانی لوبغاړی عمر ګل د بالینګ روزونکو ګمارلای دی ټاکل شوی دا چې یونس او عمر ګل په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره د روزنې په کم کې یوځای شي د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیایي لوبو د غوراوي سیالیو کې د ګډون لپاره د قرقیزستان پلازمینې بشکیک ته رسیدلی دی د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبډله به په بی ګروپ کې له تاجکستان ازبکستان او نیپال سره لوبې وکړي د افغانستان د لوبډلې لومړۍ مسابقه د راتلونکي یکشنبه په ورځ ده او د 2023 کال د فوټبال نړیوالې لوبې په قطر کې ترسره کیږي د دې لوبو د سیالیو قرعه‌کشي د جمعې په ورځ د اپریل اول یا اووري په 12مه په دوحه کې وسوه د فوټبال په نړیوال جام لوبو کې دوه ډیرش ټیمونه په اتو ګروپونو کې سیالي کوي د پچا چولو په دغه مراسمو کې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا رئیس جیانی انفانتینو د دې فدراسیون غړو او د سیمه ایزو کنفدراسیونونو استازو قطري مقاماتو د ټیمونو روزونکو او ځانګړو منو غړو کړای وو په خاطر کې د نړیوال جام لوبي د نوومبر یعنی اقرب په میاست کې د دوه دیرش ټیمونو ترمنځ کیږي. د دې لوبو سیال ټیمونه په لاندې اتو ګروپونو کې سیالي ترسره کوي. د الف ګروپ قطر، هالند، سینیګال، اکواډور. د بی ګروپ بریټانیا، امریکا، ایران، ویلز، اوکراین، سکاټلند. سی ګروپ ارجنټاین، مکسیکو، پولند، سعودي عربستان. جی ګروپ فرانسا، ډنمارک، تونس، پیرو، عربي متحده امارات، استرالیا. دی ګروپ اسپانیا، جرمنی، جاپان، کاستاریکا، نیوزیلند. د ایف ګروپ بلجیم، کروشیا، مراکش، کاناډا. د جی ګروپ برازیل، سویس، سربستان، کامرون. د ایچ ګروپ پرتګال، یورګوای، جنوبی کوریا، کانا. د قطر په کوربتوب د فوټبال د نړیوال جام لوبې د نومبر په 20مه یعنی د لړم په 13مه د قطر په مختلفو استودیومونو کې ترسره کیږي.
د موګل ازادي رادیو نه اوري. آیا په هیګه چې د روژې په میاشت کې کوم وخت ورزش لپاره مناسب دی؟ خای په دې برخه کې زیات شمیر تمرین کوونکې یا ورزشکاران لستونز او مشکلات سره مخ وي.
ورزش یا سپورت چې تل د ژوند د خوالي او د بدن د سلامتۍ لپاره غوره بلل شوی، د روژې په مبارکه میاشت کې هم د بدن د خوالي لپاره توصیه کیږي، خو وخت باید په پام کې ونیول شي چې هغه له روژه ماتي یو ساعت وروسته ټاکل شوی دی. د ایران د دې پوهنځي د ورزشي روغتیا د څانګې متخصص ډاکټر علي مظاهری نژاد وایي چې د روژې په میاشت کې ټول وګړي د فزیکي فعالیتونو له کمیتا سره مخ کیږي، یعنی فزیکي کارونه کموي. په همدې وجه په هیڅ صورت کې هم په روژه کې روژه نیونکو ته په کلي توګه د ورزش د بندولو توصیه نه کیږي. هغه وایي روژه د ذهن د تازه والي، شادابۍ او د بدن د روغتیا سبب کیږي، او سپورت نه یوازې دا چې له روژې سره کوم مخالفت نه لري، بلکې که په غوره او اصولي توګه وشي روژتي د ستړیا او کړاوونو سره د ټکر لپاره چمتو او په ګرمه هوا کې ترې ساتنه کوي. ډاکټر مظاهری نژاد وایي چې ورزش د بدن د وازدې ویلې کوونکی دی او د بدن د وازدو د ذخیرې له منځه وړي. همداشان د کاربوهایډرایټ او وازدو په ویلې کېدو کې هم تعادل رامنځته کوي. د روژې پر مهال کله چې بدن ته کاربوهایډرایټ داخلیږي، نو د وازدو په ویلې کېدو کې هم ځنډ رامنځته کیږي. هغې دې ناسمې نظریې ته په اشارې سره چې ویل کېږي په روژه کې باید له پیشنمي وروسته او روژه ماتي مخکې ورزش وشي، وایي چې په روژه کې د ورزش لپاره غوره وخت له روژه ماتي یو ساعت وروسته وخت دی. نوموړې سپارښتنه کوي چې باید له روژه ماتي وروسته د ورزش پر مهال باید لږ تر لږه له دوو لیموګانو ګټه پورته شي، له اوبو سره حل شي، د پلي تګ او یا د ورزش د کوم بل ډول پر مهال وسخل شي. نوموړې همداشان له روژه ماتي د پیشنمي تر مهاله له میوجاتو، سبزیجاتو او مایاتو څخه د ډېرې ګټه اخیستنې ټینګار هم کوي، او په پای کې هغه کسانو ته چې له روژې مخکې ډېر ورزش کول وایي چې اوس د خپل ورزش یو څه کم کړي.
و امر دل چې د روژې په مبارکه میاشت کې ماخام له خوراک نګدی یو سات وروسته ورزش کول چې د ورزشکار لپاره مهم دی او دا یو مناسب وخت بلل کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د انګلند پخانه توپ وهون کې ګراهام تورپ د ملي لوبډلې د مشهور روزون کې په توګه ګمارل شوی دی. که څه هم په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو ویل شوی دی چې دی به د افغانستان د توپ وهنې د مشهور روزون کې په توګه دنده ترسره کوي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د کرکټ بورډ په خبره د انګلند لوبډلې په خنۍ توپهون کې ګراهام تروپ د ملي لوبډلې د مشر روزونکو په توګه ګمارل شوی دی. د کرکټ بورډ د اعلامیې لمخې نوموړی به زر د ملي لوبغاړو روزنه پیل کړي. تر دې وړاندې د استرالیا د ملي لوبډلې په خنۍ توپهون کې سټورت لا د ملي لوبډلې د لړمحالي روزونکو په توګه دنده مخته وړله. د کرکټ نړیوالې شورا د معلوماتو لمخې ګراهام له 1980 کال تر 2002 کال پورې د انګلند لپاره په سلو ټیسټ لوبو کې 6,044 او 2 یو ورځنۍ لوبو کې 2,380 منډې کړې دي. خغلا ګراهام له 2011 کال تر 2022 پورې د انګلند او ویلز کرکټ بورډونو سره په بیلابیلو برخو کې د روزونکو په توګه دنده ترسره کړې ده. له دې وروسته د څو کلونو لپاره د انګلند کورنۍ کرکټ برخه کې هم د مسلکي روزونکو دنده پر مخ وړې ده. د ګراهام دغه ګمارنه په داسې حال کې سوي چې تیر ورځ د افغانستان کرکټ بورډ اعلان وکړ چې د اپریل میاشت کې د ملي لوبډلې او ځینو ځوانانو لوبغاړو روزنیز کمپ په متحده عربي اماراتو کې پیلوي چې یونس خان به د بیټنګ په برخه کې د روزنې دنده پر غاړه وړي. د توپ اچونکي یا بالینګ په برخه کې به عمر ګل له افغان بالرانو سره مرسته کوي.
اوس هم د پلي تګ ګټي د روحي ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون مومنزاده وایي پلی تګ پروژه او هم بوزه دواړو کې ډېرې زیاتې ګټې لري. د سرطانونو مخه نیسي، د قشان د وزن ډېرېدو ته مهم نه پرېږدي. خغلی مومنزاده په دیړه یو لړن غږیز پیغام راستوله.
قدم وهل داستاس د فشار په کنټرول کې برخه اخلي، همدارنګ پیاده تک چې د هډوکو د کلکوالي سبب ګرځي، داستاسو هډوکي کلکوي، د کانسر یا سرطان د ناروغۍ په مخنیوي کې هم رغند رول لري، د وینې غوړ او کلسترول نورمال ساتي، همدارنګ بې ځای اندېښنې او د زړه تلوسې ورو ورو راکموي او بېخي له منځه وړي. د دې تر څنګ دا ناروغار سره هم تر یو بریده مرسته کوي چې د حاجت درف کولو لپاره ډیر تشناب ته ځي، همدارنګه د خپګان د کموالي سبب هم ګرځي او ستاسو مزاج ښه ساتي. په پیاده تګ ستاسو بدن د غټوالي نه ساتي او ستاسو د خېټې د زیاتوالي مخنیوی کوي یا د خېټې د غټېدو مخنیوی کوي. د دې تر څنګ دا د سپورت لپاره یو ښه وسیله ده، یو ارزانه غوره وسیله ده، غوره حل لاره ده. یو بله مهمه ګټه دا ده چې تاسو ډیر فعال ساتي، هر چې ته په اسانۍ کولی شئ تګ راتګ وکړئ او په لیوالتیا سره لاړ شئ، خپله موخې پسې وګرځئ او هغه لاسته راوړئ. دا ستاسو د بدني تمرین لپاره یو ښه لاره ده، غښتلې لاره ده. کولی شئ چې لنډ مزل په پښو باندې وکړئ او بیا تاسو د راحت احساس وکړئ. په قدم وهلو سره چې د ستاسو عضلات او نسجونه له هر ډول ناروغۍ او وفاتو ژغورل کېږي، همدارنګه د زړه ناروغۍ د مخنیوي یو لوی لامل پیاده تګ دی.
اوس هم د افغانستان د سکوهنې د نویو ځوانانو د ملي لوبډلې یو غړی د خپل لوبیز او شخصي ژوند په اړه معلومات درکوي.
نوم مي حبیب الله ده او د ځوانانو قهرمان اسماعیل زی بوکسینګ یو تن تمرین کاری ما د استاد محمد اسماعیل سره خپل تمرین مخکې وړم. سکم سالور کار کې زه تمرین کوم، عمر مې سکم 14 راځي. بالکل دا اول ځل لپاره زه ټیپ بلین او رحالانو ته لاړم چې ما اول مقام واسو. همداسې به دویم کا نوجوان لوب کې چې ماته مسابقې وکړې، شپږ مې نیکوټي وهلې او دا مې چې را په نمره ګټلې. او دریم کال اوس دغه د سږ کال چې لاړم نو دوه لوبې مې وکړې، څوک نه حاضرې ما سره مسابقې ته. دواړه اول شلو ننګرهار ته مې ولي راوړه، خو سفر مونږ چانی تشویق کړی یم. هیله مې ژوند کې دغه ده چې زه انشاءالله په نړیوال سطح باندې لوبې وکړم، پروفیشنل لوبو ته د خیر لاړ شم چې افغانستان بیرغ هلته پورته کړم. نه زما ورزش فقط بوکس ده، ایم ایم ای چې جوړم دا هغه مکس لوبې دي چې زور در باندې راشي سملې په غېږه ورځي. بوکس هغه لوبه ده چې که خپلې ولګېده په ځمکه شماره در باندې رنګ څخه دي وباسي. نو ایم ایم ای چې هم دا د بوکس څخه جوړ شوی چې بوکس باندې وای نه کوټ کېږي کنه هغه به بچي شي وایي. بوکس چې دا د شیرانو لوبه ده، شیران کوي. بوکس زما د وړکتوب څخه خوښېدو ثقیل ورزش ده او زړه غواړي.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د سکوهنی د تنکیو ځوانانو د ملي لوبډلې یو غړی و چې د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکړل. په همدې سره زموږ د دیونې د لوبو له میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، لیدل یا اوریدل به مو وی چې ځوانانو ډیر کله د فکری اختلافونو لوجه یو بل توهین کړي وهلي او حتی وژلې دي. د دې ونی په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي. که ځوانان له اختلافونو سره یو بل ونه مني پایلې به یې څه وي؟
تور زندان دی او دا زولنې دي چې موږ ته راچول شوي دي.
او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي؟
کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، نو هلته بیا د مسلمانانو مجلس بحث لپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
د تانی څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي پایلې په راپور کوو. انسانان څنګه چې په ظاهر کې له یو بل سره توپیر لري، دغه سي په افکار او سلیقو او کړنو کې هم توپیر وي. د فکر اختلاف خو بیخي طبیعي خبره ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیر کله ځوانان د همدې فکری اختلافونو په خاطر توهین شوي، وهل شوي او حتی وژل شوي دي. لیکوال شکر الله لیوال وایي جګړه، بې سوادي او د ځینو کسانو دا فکر چې ټول باید د دوی په څیر فکر وکړي او د دوی لاره تعقیب کړي، سبب شوي چې ځوانان یو بل ونه مني او مخالفت یې د دښمنۍ تر کچې ورسیږي.
تر ټولو لومړی عامل چې دغه جګړه ده، متاسفانه لسیزې دلته جګړه روانه ده. جګړې زمونږ غم، زمونږ درک، زمونږ د خبرې قوت هر څه لبینه وړي دي او ټول داسې فکر کوي چې آخري لارې د هرې خبرې هغه وهل دي، هغه وژل دي، هغه تاوتریخوالي ته لاس کول دي. دې سره خوا کې بې سوادي ډېر مهم رول لري په دې نزغملو کې، ځکه هغه څوک چې هغه غواړي خپل خبره په چا باندې په زور تحمیل کړي، هغه دې ته وادار نه چې هغه منطق واوري، دلیل واوري، دغه مخالف کس چې نظر نه مني دغه دلیل واوري. څه ده دلته دا نزغمل چې دي له خالي ککرۍ نه منځ ته راځي، که څوک څه ولري سره په معقول دلیل او خبره کی یا په معقول دلیل سره یو مسله بیان کی، مقابل لوري باید دغه دلیل نه واوري. که چیرې دلیل ته جواب نه لري نو هغه به توتريخوال تلاش ونه کی. درې مسله زما په نظر دا کېدلی سي چې موږ ډیر زله د کوخ کوو چې خپل ځان، خپل خبره، خپل نظر، خپل کړوړو، خپل اعمال نور لوړو غړو، او همیش دا کوشش کوو چې هر څه موږ انتخاب کړی دا سي دی بل چا هم دا به تحمل کړو. دا کېدلی سي بل چا خوخ نه وي، ولې دغه نه خوخي د سبب نشي چې ته غا تهدید کی، حتی غا وژنه، حتی غا سره دوستي بند کی. نو دا ټول خبرې مکول شي د ډیالوګ نه لاره، د خبرو لاره، د سمې مفاهیمې او مکالمې لاره سره حل کو.
د یو خصوصي پوهنتون محصل مسعود زدران وایي که ځوانان یو بل ونه مني او تل د هڅه وکړي چې مخالف لوري وځپي، دا به ټولنه د ورسته پاتې کېدو لور ته بوزي.
بیا خو هماغه پخوانۍ خبرې، هماغه 300-400 کاله پخوانی ژوند کې موږ اوسېږو، په هماغه محیط کې موږ اوسېږو، زموږ فکري وده به په هماغه سطح کې وي او موږ به د نور نړۍ نه ډېر وروسته، لکه څومره چې اوس وروسته دا اوس هم چې وروسته یو علت همدغه دی چې موږ د خپلې فکري ازادۍ ته نه یو پرېښودل شوي. که یو ځوان په یو کور کې یوه خبره کوي نه شي کولی، که په ټولنه کې یو خبره مطرح کوي، خپل نظر مطرح کوي، ډېرې ویرې ورسره دي. که دا حالت همداسې دوام وکړي، زما په نظر باندې زموږ ټولنه به هماغه وروسته پاتې ټولنه وي، هماغه مړه ټولنه به وي، هماغه بې فکره ټولنه به وي، هماغه بې ژونده ټولنه به وي. تور زندان دی او دا زولنې دي چې موږ ته راچول شوي دي او موږ نشو ترې وتلی.
د شکر الله لیوال په باور ډیر کله په ځوانانو د فکرونو د تحمل هڅه کیږي. خدای وایي هر کس باید خپل خوښي او فکر ته پرې خودل شي.
اوس خو د ټولنیزه شبکې او اجتماعات چې دي د خلکو زمينه مساعد کړي چې په مستار نمونه یو بل پسیول لګي، هغه تخریب کی. حتی هیڅ حریم دي کې نه مراتي سره هغه فاميلي مسایل، هغه نور د ورځني ژوند مسایل. مثلا که څوک یو سیاسي رهبر یا مثلا یا یو طرف خپل هغه سیاسي ایديال ځانته نيسي، نو دغه د قبولولو په خاطر باندې نور سره هغه توتريخوالي کی، تشدد کی. کته چیرې نه منی هغه تا سره داسې منفی نظر په ټولنیزو شبکو کې تا درکې چې هغه لیغنې تاوتریخوالی د خشونت بوی سره راځي. در حال کې یو شخص یا یو سیاسي ګوند یا مثلا یا یو فکر یو جریان دي تا خوښي دی او بل نفر به نه یې خوښ، هغه به ځانته دلیل لري چې زه ولې نه خوښیم، او ته چې خوښي ته به ځانته دلیل سره لري، که نه باید د دلیل سره واورېدل شي. خو متاسفانه دوی سره نه کوي. همدغه لامل د دې شوی دی چې دوی مثلا خبره تاوتریخوالی ته ځي او د بل سپکولو ته ځي.
د خوست اوسېدونکی سیف الرحمن سراج د ځوانانو ترمنځ مخالفت طبیعي خبره بولی. خدای وایي د مخالفت پر مهال د ځوانان د احترام پولې نه ړنګوي.
لکه څرنګه چې انسانان په فزیکی لحاظ یو له بل مختلف دي، همداسې دوی په رواني لحاظ او فکري لحاظ هم له یو بل سره متفاوت دي. نو دلته د چي د نظر اختلاف یو فطري مسله ده. کله کله ځینې انسانان د خپل نظریه یا د خپل د نظر اختلاف سره خپل اوکده هم په عین حال کې سرګندوي، چې د هغوی هدف د ستونزې حل نه وي بلکې د مخالف لوري کم راوستل وي. کله که موږ د چا سره اختلاف څرګندوو باید موږ ته په هغې کې اصول مطرح وي، د بیان د ازادۍ حدونه راته مطرح وي. دغسې اختلاف بیا کولی شي چې یو ښه تفاهم رامنځته کړي.
سراج زیاتوي باید دې مسلې ته کار وشي چې ځوانان له مخالفتونو سره یو بل ومني او د فکر مخالف ته د دښمن په سترګه ونه ګوري.
دلته په شعوري لحاظ دې ته کار نه دی شوی چې موږ له یو بل سره وزغمو، د یو بل نظریاتو ته احترام وکړو. دا که زه د یو چا نظر سره اختلاف لرم دا په دې معنی نه ده چې زه ګویا بد اخلاقي کوم، بلکې دا یوې مسلې ته له یوې بېلې زاویې د کتلو په معنی ده. زموږ یوه لویه بدبختي دا هم ده چې دلته که څوک د خپل نظر مخالف کس سره بحث کوي لومړی به دا ورته ثابتوي چې زه ستا دښمن نه یم، بلکې د دغې ستونزې لپاره متفاوت نظر لرم.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي، په همدې اړه مولا لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې چې تاسو اوریدو ته رابولم. استاد، ولې ځوانان یو څوک چې له دوی سره مخالف فکر لري دوی هڅه کوي چې هغه تاوان ورسوي، تخریب کوي یا یې ووژني؟
کله چې سیاسي مبارزه شروع شوه د 19 پیړۍ په وروستیو کلونو کې او د 20 پیړۍ د پیل په کلونو کې د اختناق فضا وه. یو څوک به چې د حکومت سره په مخالفت کې وو په توپ کې والو زول کېده. هغه څوک چې دې ته حاضریږي چې په توپ کې والو زول شي هغه ډېر د خشونت طرفدار نه دی، مگر کله چې قدرت ته ورسیږي د قدرت ساتلو بل لارې نزده، بیا په خپله هماغه شرایط چې دی قرباني وو هغه بیرته رایجادوي. نو دا د اختناق د شرایطو، د استبداد د شرایطو یوه خاصه ده. دا هغه شرایط دي چې په هغې کې سیاسي مخالفت اظهار په وسیله کیږي. کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، عمومي فضا د سوکالۍ په خوا روانه وي، نو هلته بیا د سیاسي بحث دپاره او د مسلمت همیز بحث دپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
استاد، دغه سپیح ډېر شوي دي. یو چا یوه خبره کړې، یوه ډله یې نقد کړې، یو فرد یې نقد کړی، بیا هغه راوستل شوی دی ټول مخ کې، توهین شوی، ویډیو ترېنه شوی، یا مثال وهل شوی دی، وژل شوی، موبایل یې ورته مات شوی. دا خو بل څه کار نه دی کړی، خو یو نقد یې کړی. دا د ده نظر دی.
مگر هغه څوک چې په مقابل کې دی هغه د ځان د دفاع لپاره منطق نه لري، هغه خپل ځان نشي توجه کولی، د فکری لحاظه د مبارزې او د مقابلې ځواک نه لري. نو هغه مجبور دی چې د خپل ځان د ساتنې په خاطر بیا له دغسې غیر انساني کړنو نه کار واخلي. یو څوک په زوره مجبوریږي چې د خلکو په مخ کې ځان ته بدرد ووایي، حتی خلک وژل کیږي. وهل کېدل خو ډېره عامه خبره ده. نو دا په هغه وخت کیږي چې یو څوک د قدرت د ساتلو دپاره او د خپل موقف د ساتلو دپاره منطق ونه لري.
نو استاد، اوس څه کول پکار دی که ځوانان مخالف فکر هم لري او دغه خپل مخالف فکر اظهاروي هم؟ دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي؟ او نور هغه کسان چې مثال یو بل سره اختلاف لري، پوهیږي چې مثال دغه کس ما د فکر خلاف خبره کوي، خو دا د خپل نظر دی، زه نه منم لیکن احترام ورته لرم.
کله چې مونږ د تاوتریخوالي په ضد خبرې کوو باید په خپله خپل فکر د تاوتریخوالي نه وساتو. دویمه خبره بیا دا ده چې په ټولنه کې چې یو څوک ژوند کوي د ټولنې حاکم شاید باید په نظر کې ونیسي. د ټولنې سره مخالفت طبیعي دی، دا د پرمختګ یوه لار ده. مګر د ټولنې سره مخالفت په دې ډول چې د ټولنې سره په تقابل کې واقع شي دا په حقیقت کې د انتحار او د ځان وژنې یوه بڼه ده. نو ځوانان باید دا چل زده کړي چې ټولنې سره هم لار وشړي او هم په انتقاد وکړي.
دا خو ستاسو خبره وي چې ځوان که مخالف نظر لري د ایثار په وخت کې پام ورته وکړي. ټولنه باید له دغو نظریاتو سره څه ډول چلند وکړي، څنګه دغه حد را ورسیږي چې دا د خپل فکر دی؟
دغه عمومي روزنه ده، او دلته بیا هم د هر فرد شخصي عکس العملونه مهم دي. ما ته کله کله په فیسبوک کې ډېر استرسپور ویل کیږي، ځکه چې زه خپل نظر په صراحت باندې بیانوم. دغه سپور ته زه جواب نه وایم، او حتی ډیلیټ کوم هم نه. هغه څوک چې راته دا کنځل کوي هغه بلاک کوم هم نه، ځکه چې په یو ډول باندې غواړم هغه پوکم چې دغه څه چې ته وایي په ما اثر نه کوي. زه خپل نظر لرم، زه خپل نظر په صاحب نه تحملوم. که نه غواړي چې دا نظر واوري هیڅ مشکل نشته، زما پاڼې ته مه راځه. که چیرې سره له دې چې زما خبرې در باندې بدې لګېږي بیا یې هم اوري او بیا د هغې په مقابل کې خشن عکس العمل ښکاره کوي، فکر کوم چې دا ناسره مکرنه ده او دغه به ټولنه زده کړي. له خپل متن نه باید زده کړي، ټولنه زده کړه په تجربه باندې کوي. هغه څه چې پرون د زغملو نه و نن د زغملو دي، سبا شاید تر دې نور هم د زغملو واوسي. نو په دې باندې په ټولنه کې خوځنده قشر چې ځوانان دي، روشنفکران دي، مشران دي، هغوی باید خلکو ته د مدارا او د تساهل چل ورزده کی. پوهنتونونه زمونږ یوه ښه بېلګه ده. 15 کاله مخکې په پوهنتون کې څو وارې داسې پېښې وشولې چې محصلین یو بل سره ووژل د سیاسي اختلاف په خاطر باندې، مګر اوس دغه پېښې کمې شوي دي. نو دا د ټولنې د نرمښت یوه بېلګه ده چې باید پراخه شي.
اوریدونکو دا واده دیونه د تان نڅنګ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې ونی خو وخت ولري.
ازادي رادیو پر لنډو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوی
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
خوش رنگ یار را سمجھن نرا غلیم لخ پن زان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجھن نرا غلیم خوش رنگ یار را سمجھن نرا غلیم لخ پن زان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجھن نرا غلیم خوش رنگ یار را سمجھن نرا غلیم رنگ یار را سایه ورخش نظم د څنګه
رنگ یار را سایه ورخش نظم د څنګه
چې ز دیو بنا مات وړ سترګي یا ورنګ
چې ز دیو بنا مات وړ سترګي یا ورنګ
پرتا پاند دې ټولي اقربا شړل یا ما خوش رنگ یار را سمجھن نرا غلیم رنگ یار را سمجھن نرا غلیم لخ پل زان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجھن نرا غلیم خوش رنگ یار را سمجھن نرا غلیم رنگ یار را صاف زبرزیو دلی
رنگ یار را صاف زبرزیو دلی
اصلی وطن مپل دی سبا برت زوره
اصلی وطن مپل دی سبا برت زوره
یوازې مینو
مه پریږده چې ستا په تمه یمه خوش رنګه یاره راسم جنون راغلی یمه خوش رنګه یاره راسم جنون راغلی یم خپل ځانه وایم چې تا شړلی یمه خوش رنګه یاره راسم جنون راغلی یم خوش رنګه یاره راسم جنون راغلی یم خپل ځانه وایم چې تا شړلی یم خوش رنګ یاره راسم جنون راغلی یم و خوش رنګ یاره راسم جنون راغلی یم و خوش رنګ یاره راسم جنون راغلی یم